په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته به حمزه فریباز ظاهر کلی درته وایم چې په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره دی. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستي ورشتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د دولت د خبرګونونو او د مرستو در سولو په اړه به د دوی څرګندونه په دې خبرونه کې ووري. د غرس په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د دفتر په یو تازه راپور کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1.5 میلیون ملکی افغانانو ته تلفات اوشتي. دا نور مطالب لرو خو تر خبرونو وروسته یو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غوړي چې امریکا او برتانیې سره په ګډه د ایران د توغندي د وروستي ازموینې په وړاندې خپل ځواب جوړ کړي. او کرملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دغه چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. د وروسته راسي لومړی له ناجیه صاحب څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په پاکستان کې د افغانستان سفیر د کراچۍ په افغان قونسلګری کې د افغان ساتونکو لخوا پر یو ډیپلومات د ډزو د ځاني زیان پخلی کړی او د یو جنایي پیښه بللې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د ورستۍ ورختون لامل نږدې 119 کسان شوي او نږدې 90 نور ټپیان شوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د سن مرکز کراچۍ ښار کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې د افغان قونسلګری یو ډیپلومات د خپل ساتونکو لخوا په ډزو وژل شوی. پاکستاني رسنۍ د کراچۍ ښار د پولیسو د یو مشر آزاد خان په حواله ویلي چې دغه پیښه نن سهار د کراچۍ په کلیفټن نومي سیمه کې په افغان قونسلګری کې دننه رامنځته شوې ده. د آزاد خان په خبره چې د افغان قونسلګری ډیپلومات محمد زکی د خپل ساتونکو رحمت الله لخوا په ډزو وژل شوی او په خبرای چې دغه افغان دی او د کراچۍ په افغان قونسلګری کې دنده ترسره کوله. امنیتي ځواکونه تر پیښې وروسته دغه کس نیولی او ترې تحقیقات کوي. له بلې خوا بیا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال هم پر خپل ټویټر پاڼې د کراچۍ په افغان قونسلګری کې د افغان ساتونکو لخوا پر ډیپلومات د ډزو د ځاني زیان پخلی کړی او دا یوه جنایي پیښه بللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکی تلفات تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو نن په کابل کې د دغه سازمان د کلنی راپور د خبرولو پر مهال ویل چې ملکی تلفات د 2015 میلادي کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې 3% ډیروالی په ګوته کوي. نوموړي ویل چې په دې ریپورت کې په ګوته شوی چې 3,499 تنه وژل شوي او 1,960 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د ورستۍ ورختونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 119 کسان مړه شوي او نږدې 90 نور ټپیان شوي دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د سرر کمیټې د یوې ناستې پر مهال ویل چې اکثره ټپیان له درملنې وروسته له روغتونونو رخصت شوي دي.
حوادث
اخیر در حدود
89 نفر مجروح
بوده. دوی په روسي او پیخو کې نږدې 90 کسان ټپیان شوي چې د اکثرو کسانو ټپونه سطحي و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوي دي. او نږدې 119 کسان د روسي او روغتونو له امله مړه شوي دي. نوموړي همدارنګه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی روغتي پرسونل د هیواد په ګوټ ګوټ کې مرستې ته چمتو دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي مرستيال مارک باودن وایي ملګری ملتونه چمتو دي چې په افغانستان کې د ورستۍ ورختونو له زیانمنو شویو سره مرسته وکړي. د دغه سازمان لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د خغلی باودن له قوله ویل شوی چې د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د ورستۍ ورختونو له امله د خلکو د ژوند له لاسه ورکولو او دوی ته د پراخ زیان رسیدو له امله خواشینی دي. په ورته وخت کې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم نن ازادي رادیو ته ویل چې تر اوسه له ورستۍ ورختونو 50 جسدونه او ټپیان راوستل شوي دي. او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې پرتلونکو سلر وشتو ساتونو کې د کابل او ځنې نورو خرونو هوا د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه درې، ټیټه منفي اته، اسمان شین. ننګرهار د تودوخې لوړه درجه شپاړس، ټیټه پنځه، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه نهه، ټیټه منفي دوه، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه دوه، اسمان وریز. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه پنځه، ټیټه منفي دوه، اسمان شین. دا د افغانستان اړوند خبرونه او د هوا حالات له لنډې شیبې وروسته رضوان مراد درته بهرني خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غواړي چې له امریکا او برطانیې سره په ګډه د ایران د توغندي د وروستۍ ازموینې پر وړاندې خپل ځواب جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې نتنیاهو نن په لندن کې د برطانیې له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره او راتلونکې اونۍ په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. لندن ته تر روانېدو دمخه د اسرائیل صدر اعظم ویل دې ته اړتیا ده چې درې واړه هیوادونه د ایران د بېساري یرغل پر وړاندې ودرېږي. ولسمشر ټرمپ د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال ټومي موافقه رد کړې ده او درې ورځې وړاندې پر ایران د دې هیواد لخوا د توغندي د ازموینې له امله نوي بندیزونه ولګول. کریملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دې چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرکې پر مهال د فاکس نیوز خبریال بل اوریلی پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د امریکا ولسمشر د دې په ځواب کې ویل زیات شمېر قاتلان شته، موږ هم قاتلان لرو او څه فکر کوئ چې زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟ د کرملین وایي دیمتری پیسکوف وایي پوتین ته د قاتل خطاب د نه منلو وړ او له سپکاوي ډک دی. ښاغلی پیسکوف د فاکس نیوز د خبریال د پوښتنې پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ پر ځواب کومه تبصره ونه کړه. نوموړي ویل مسکو د ډونالډ ټرمپ له دې خبرې سره چې ایران یو تروریستي دولت دی موافق نه دی، خو ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات د دې سبب کېدای نه شي چې امریکا او روسیه په خپلو کې ښې اړیکې ونه لري. سپینوانی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکرین په ختیځ کې د روانه شخړې په اړه د ناټو له سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ تایید کړی چې د دې تړون د مشرانو په غونډه کې چې د روان میلادي کال په وروستیو کې جوړیږي برخه اخلي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې دواړو مشرانو د اوکرین په ختیځ کې د شخړې د سولې سر پر امکاناتو خبرې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز آستانه کې په سوریه کې د اوربند د څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. قزاق چارواکي وایي په دې خبرو کې د اردن او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري. د استانه دا غونډه د سوریې د اوربند په اړه دوهمه غونډه ده. تر دې مخکې د 13 جنوري په 23 او 24 نیټه ورته غونډه د مثبت نتیجې په ترلاسه کولو کې پاتې راغله. روسیا او ایران د سوریې په جګړه کې له دمشق ملاتړ کوي او ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد رژیم پر ضد جنگیږي. له 2011 کال راهیسې د سوریې په جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسان وشل شوي دي.
سلام، دا هم د راتلونکو دولس ساتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. په بامیانو کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه به 32 وي او ټیټه به منفي 19 وي. په بدخشان کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 15 وي. په ګردیز کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه منفي 12. په غزنی کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 11 وي. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 3 وي، ټیټه به منفي 8 وي. په هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 9 وي، ټیټه به منفي 2 وي. په کندهار کې به آسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه به 2 وي. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به منفي 2 وي. او په جلال آباد کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 14 وي، ټیټه به 15. ښه وخت.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل، په دې خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان د طبي پیښو ته د رسیدو لپاره د دولت وزیر وایي وروستي ورشتونو په ټول هیواد کې 109 تنه وژلي او 9 اتیا تنه ټپیان کړي دي. په دې اړه تفصیل په دې خبرونه کې وردلای شي. بلخ د حکومت اجرایی رئیس وایي د طبي پیښو په برخه کې عامه پوهاوی ته خلک سمه پاملرنه نه کوي.
In 2016, UNAMA documented 11,418 civilian casualties.
په بشنې سره چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استاذ یو ژغو چې وای په تیر میلادي کال کې نږدې 1.5 لک ملکي افغانانو ته تلفات وشته چې د تیر کال په پرتله 3% ډیروالی شي. د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا غړو د بلخ سرپرست ولې ته د دوه میاشتې وخت ورکړی چې له ارګ سره خبرې وي نتیجې ته ورسوي. په روزګان کې 1300 مېرمنو ته د کار زمینه برابره شوی.
د خوندو د فار درې پروګرامونه تر په نظر کې نیولې دي چې 415 شوو ته موږ باغچه خانګي جوړوي او یو بل پروګرام لرو 500 شوو ته موږ کورنی فارمي چرګان ورکوو.
د پاکستان په کراچي ښار کې یو افغان ډیپلومات په ځواب ځل سوی دوی ونیز خبرونه چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو یو ګډ پروګرام دی او بل د انصاف په لټه کې ونیز پروګرامونه اوریدلی سي او ردوته را سره پاتې سي. پدې خبرونه کې دغه خبرونه لمړنۍ مطلب د افغانستان د وروستي ورشتونو په اړه دی. پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت وزیر وایي وروستي ورشتونو په ټول هیواد کې 119 تنه وژلي او 9 اتیا تنه یې ټپیان کړي دي. وایس احمد برمکنن په کابل کې له اړوندو وزیرانو سره په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې 190 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او له 350 ډېر څاروي له منځه تللي دي. رحمت الله افغان هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. له کابله افغان صاحب، که تاسو د دې غونډې نور جزئیات اوریدونکو ته وایس چې د ادارې څه وړاندیز کړی دی او څه آمادګۍ لري؟
بلې فریبا جان، وروسته له هغه چې وروستۍ ورښتونو په ټول هیواد کې د سر او مال زیانونه واړول، د افغانستان د استقرار کمیټې په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د پیښو طبي پیښو د رسیدګۍ لپاره دولت وزیر وویل چې وروستۍ ورښتونو په ټول هیواد کې 119 تنه وژلي دي او 9 اتیا تنه یې ټپیان کړي دي. وایس برمک له اړوندو وزیرانو سره په دې اړه په کابل کې مطبوعاتي غونډه کې وویل
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت کوشش برق قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است، 89 نفر مجروح تا همین لحظه، 190 منزل مسکونی کلا تخریب شده در ولایت های مختلف و 23 منزل قسما تخریب شده و بیشتر از 400 معاشی متاسفانه هم از بین رفته در سر سردی هوا.
دغه وروستي ورښتونه چې په هیواد کې بیساری دي، په دې اړه باندې د استقرار کمیټې وزیرانو معلومات ورکړل. د فایدامي وزیر محمود بلیغ وویل چې د ښارونو او د ولایتونو ترمنځ، د کابل او د ولایتونو ترمنځ د لارې د خلاصون لپاره چټک کارونه روان دي چې تر راتلونکو ساعتونو پورې، یعنې تر سبا ورځ 12 بجو پورې به د ټول ولایتونو لارې خلاصې سي. همدارنګه د کلیو پراختیا وزیر وویل چې د کلیو، همدارنګه د کلینیکونو او مارکیټونو د بازارونو د لارې د خلاصون لپاره هم کارونه روان دي، او هغه کسان چې د وروستۍ ورښتونو له امله زیانمن شوي دي هغوی ته د مرستو توزیع لړۍ هم پیل شوې ده چې یادونه د نورستان وکړه. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دوی وړاندوینه کړې وه همدارنګه د داسې ورښتونو 101 ولسوالیو ته د طبي مرستو بستې رسولې وې چې کله دا ورښتونه وسول نو هغلته دوی د خپل مرستې پیل کړي له خلکو سره. همدارنګه ویل چې په چټکۍ سره کار روان دی تر څو پورې هغه کسان چې د وروستیو ورښتونو له امله زیانمن شوي دي دوی ته به نورې مرستې هم ورسیږي. بلې فریبا جانې،
مننه افغان صاحب. او بیا هم د همدې موضوع اړه په راپورونو کې پاتېږو. اجرائیه رئیس وایي د طبیعي پیښو په برخه کې عامه پوهاوي ته خلک سمه پاملرنه نه کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې وویل چې د اړوندو کمیټو او سیمه ییزو ادارو لخوا کوم معلومات چې خلکو ته ورکول کېږي دوی باید ورته پاملرنه وکړي چې له پیښیدونکو خطرونو څخه خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو یو شمېر مسؤلین او کارپوهان وایي چې حکومت د طبیعي پیښو په برخه کې د عامه پوهاوي ځانګړي پروګرامونه نه لري. نور حال د واصل وسال پراپور کې
ورسته له هغه چې ورسته ورختونو له سلو د ډیرو کسانو ژوند واخیست، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې خلک د اړوندوی درو معلوماتو ته سم پاملرنه نه کوي چې لامل یې دوی له خطرونو سره مخ کیږي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پرسته وزیرانو شورا په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې خلک باید په دې برخه کې بی غوري ونه کړي او هغه معلومات چې دوی ته د اړوندوی درو له خوا ورکول کیږي ورته پاملرنه وکړي.
توقع ما سمتنای مایستان کې در موقعی کې
له هیوادوالو مو د هیله ده چې کله دوی ته د اړوندو کمیټو او سیمه ییزو ادارو لخوا معلومات ورکول کیږي. دوی دی لتاګ را تک څخه ډډه وکړي، خو معمولا خلک خطرونو ته ډیره پاملرنه نه کوي چې کله له خطر سره مخ شي نو بیا ناوړه پایلې لري.
خدا نخواسته باز وقتی که واقع شد باز با نتیجهش مواجه میشیم همه.
خغلی عبدالله پر رسنیو هم نیوکه وکړه چې معلومات په دقیق ډول نه رسوي او لامل خلک اندېښمن کیږي، خو د رسنیو یو شمېر مسولین بیا پړه بیرته په حکومت اچوي او وایي چې حکومت د طبي پیښو په برخه کې د عامه پوهاوي ځانګړي پروګرامونه نه لري چې لامل خلک له خطرناکو پیښو سره مخ کیږي. د نن یاد آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر خلکو ته د طبي پیښو په اړه معلومات ورکول د حکومت دنده ګڼي، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې حکومت پاتې راغلی.
هغه وخت چې حکومت د طبي پیښو او ناورینونو په اړه معلومات ترلاسه کوي نو مکلف دي چې خلکو ته یې د رسنیو له لارې ورسوي. خو هغه څه چې ما ته ډېر جالبه ده، هغه دا ده چې پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د واورې اورښت د دوی له تمې څخه پورته و. دوی د طبي پیښو سره د تمې له مخې چلند کوي چې دا د حکومت کمزوري ښیي.
په ورته وخت کې د طبي پیښو د برخې کارپوه صدیق قیام وایي چې د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره یو غیر مسلکي ارګان دی او د طبي پیښو او ناورینونو پر مهال د خلکو د خوندیتوب لپاره هیڅ عملي پروګرام نه لري. ښاغلی قیام وایي تر کومه چې حکومت د طبي پیښو په برخه کې په خپلو پخوانیو تګلارو بیا کتنه ونه کړي او په دې برخه کې ځانګړي تګلارې او پروګرامونه ونه لري، د طبي پیښو او ناورینونو پر مهال د خلکو د مال او ځان خوندیتوب ناشونه دی. دا په داسې حال کې ده چې د طبي پیښو سره د مبارزې عالي ادارې د معلوماتو له مخې د وروستیو درنو ورښتونو له امله د هیواد په 22 ولایتونو کې 101 تنه مړه شوي، 100 تنه ټپیان او 190 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او 25 نور کورونه بیا لږ خراب شوي دي. په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدګۍ لپاره د دولت د وزیر ویان محمد عمر محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو نورو کارونو ترڅنګ د خطر پر مهال د خلکو د پوهاوي لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري.
موږ د ژغورنې او خوندیتوب کوم پروګرامونه چې په ولایتونو او نورو سیمو کې پلي کوو سربیره پر دې د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لرو چې خلک څنګه کولی شي د خطر او ناورین په وخت کې ځانونه خوندي کړي.
خغل قیام وایي حکومت باید دغه اداره له مالی پلوه پیاوړي کړي، خلکو ته د آفتونو په وړاندې د عامه پوهاوي پروګرامونه ترتیب او د بهرنیو متخصصینو په مرسته زیانمنېدونکي سیمې په نښه کړي. دی وایي که د طبي پیښو ګواښونو ته پام ونه شي ممکن افغانستان په راتلونکي کې هم د ورته پیښو له امله له انساني ناورین سره مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو بیا هم د ورشتونو مسله او د تلزو ننګرهار ته. په ننګرهار ولایت کې د وروستي ورشتونو له کبله د اغیزمنو کورنیو سروې پیل سوی ده. د دغه ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به دغو کورنیو ته د مرستو لړۍ هم پیل سي. بلخوا د نورستان برګ مټال ولسوالۍ ته بیړنۍ مرستې رسیدلې دي. شام محمود شینواری له سیمې نور راپور کوي.
په ننګرهار کې د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د وروستیو ورښتونو له امله د زیانمن شوو کورنیو سروې پیل شوي او ډېر ژر به اړمنو کورنیو ته د مرستو لیږ پیل کړي. د دې ادارې مشر عبدالبصیر سباون ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې دوی ته د ولسوالیو نه رسیدلي د ورښتونو له امله چا ته د سر زیان نه دی اوښتی، یوازې مالي زیانونه خلکو ته رسیدلي دي. دی وایي اوس په سیمه کې عملا د زیانمن شوو کورنیو سروې روانه ده.
له نیکه مرغه چې ځاني زیان نه لري او مالي زیانونه شته دی، د دې لپاره موږ دقیقه سروې پیل کړې ده. موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ سره کاملا امکانات په واک کې شته دی. امیدواري هم دا ده چې زموږ دغه سروې ډېر زر تکمیلېږي او انشاءالله مستحقو خلکو ته چې د هغوی ته به موږ خپلې مرستې ورسوو.
نوموړی وایي د زیانمنو شوو کورنیو دقیق ارقام به د سروې د بشپړېدو وروسته شریک کړي، خو د ننګرهار ولایت مقام لخوا لومړني معلومات چې رسنیو سره شریک شوي د هغې له مخې په ټول ولایت کې 340 کورونه تخریب شوي او څه باندې 340 تلف شوي دي. د یو بل خبر له مخې په ختیځه سیمه کې د 201 سیلاب قلي اردو مسؤلین وایي د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ ته د هیلیکوپټرو په وسیله بیړنۍ مرستې ورسېدې چې په دې مرستو کې صحي خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. د یاد خل اردو څخه پر استول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د دوی ځواکونه د تیر ورځې راهیسې د برګ مټال ولسوالۍ د اسبی په سیمه کې زیانمن شوو کورنیو سره په مرسته بوختي. که څه هم په خبر پانه کې د مړو او ژوبل شوو کسانو دقیق ارقام نه دي ښودل شوي، خو په وینا یې یو شمېر مړي او زخمیان یې له سیمې راوستي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلامونه ونې کې هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. محمد فاروق هاشمي یم د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه. دا چې د سوربی پولیسوالي کې تقریبا نیم متر واوره شوې دی. البته د سوربی په نور مناطقو کې نه دی شوې، یوازې د جګدلی منطقه ورته دلته ډیر زیاته واوره شوې ده. منطقه ډیره یخه ده. زمونږ او د سوربی ولسوالۍ ترمنځ لاره قطع شوې ده، ترافیکي لاره بنده ده. مونږ د خوراکي موادو ستونزه لرو، ډیرې نورې ستونزې لرو، روغتیایي ستونزې لرو. نو د افغانستان د حکومت څخه دا زمونږ هیله ده چې دغه لاره په عاجل ډول باندې آزاد کړي او پاکې کړي. ډیره مننه، زما پیغام ضرور نشر کړي.
سلام علیکم. دا جال د جوړوره د دوبندی مخ دی لوګار دی خو کوي ولسوالی د دوبندی له منطقې نه خبره کوم. دا جواب لري دی چې دوه درې غزا دوه نیم غزا دا جواب را څه ده دا چې بس مړیم څه وی دي نه لارې باندې دي نه مریضان ولای څو نه ښه نه غلې د خلکو سمې شای د خلکو ته ټول غریبان موجود موټر بس بند ولای دي نه موټر کوریا دی نه بند کوریا دی ودغه دې وګوالي صاحب ته وای دا دغه پیدا مې خلک په توای کدا لار خلاص کی کدا لار نه صفرا پورې خلاص نه دي هر لوري سره خلاص ما خبر دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه درون دی پکتیا ولایت مخیل ولسوالۍ ته خبرې کوم. د مخیل ولسوالۍ نه تر اړیو ولسوالۍ پورې لار په مکمل ډول بند ده او د پکتیا ولی د وایون خبرې ټول درویر به چې دوی چې لار خلاص شي وي لار په مکمل ډول بند ده، هیڅ تا غوړ پک بند ده. السلام.
د اوریدونکو ژغون موریدل چې په افغانستان کې د ورستیو اورښتونو په اړه زموږ سره خپل شکایتونه شریک کړي وو، او اوس مرزو یو بل موضوع ته چې بیا هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه ده او د ملګرو ملتونو ادارې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ملګرو ملتونو وایي چې په تیر میلادي کال کې نږدې 1.5 زره ملکي افغانانو ته تلفات اوښتي چې د 2015 کال په پرتله 3% ډېروالی شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یماموتو د 2014 میلادي کال راپور د خبرېدو پر مهال نن رسنیو ته وویل چې د دغې مرګجوب لې 2/3 برخه مسؤلیت وسلوالو طالبانو او 1/4 برخه مسؤلیت د دولت پلوه ځواکونو ته راجع کېږي. یوسف صدران نور تفصیل راکوي.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه هیئت وایي چې په 2014 میلادي کال کې د زرګونو افغانانو مرګ ژوبله خورا بوګنونکې ده. ملګري ملتونه په تیر میلادي کال کې د وژل شو ملکي افغانانو د شمیرو لخبرېدو سره وایي چې په افغانستان کې دا اندازه د 2009 کال په پرتله تر ټولو لوړ ارقام او د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی تیر میلادي کال 1.4 زره د جګړې اړوند تلفات ثبت کړي دي. هغه وایي چې له دې شمېرې 3.5 زره ملکي کسان وژل شوي او نږدې 8 زره نور ټپي شوي دي.
ان 2016 یو نامه ډاکومنټډ 11,000.
دی وایي یوناما په 2014 کال کې د ملکي تلفاتو 1,4,18 شمېرې ثبت کړي دي چې په ټوله کې د وړم کال په پرتله 3% ډېروالی ښیي. زه د تلفاتو ډېرېدو اندېښمن کړی یم. په تېره بیا د ماشومانو مرګ ژوبلې او دا چې ژوند یې خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې د افغان دولت او دولت ضد عناصرو ترمنځ د اوسېدو په سیمو کې ځمکنۍ جګړې، چاودېدونکي توکي، انتحاري او ډله ییز بریدونه، هدفي او قصدي وژنې د دغو ملکي تلفاتو عمده لاملونه دي. په همدې حال کې راپور وایي چې هوایي بریدونه چې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ترسره شوي، د وړم کال په پرتله تیر کال 2 برابره زیات او 590 کسان یې وژلي او ټپي کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی د 2009 کال راهیسې په منظم ډول ملکي تلفات ثبتوي چې د هر کال په تېرېدو پکې زیاتوالی راغلی دی. د یوناما د 2009 کال په راپور کې د ملکي تلفاتو ټوله شمېره نږدې 6,000 کسان یاد شوي دي. له دې سره د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشره دانیل ویل بیل وای چې د ملکی تلفاتو ترڅنګ په 2018 کال کې بشری سرغړونې هم هغه څه دي چې اندېښنې را پارولې دي.
In addition to loss of life and injury, the report documents continued abuses of human rights.
دا وای د ملکی کسانو د مرګ جوړبل ورها خو د بشری حقوقو څخه د سرغړونې قضیه ثبت شوی چې د عدلي موازی جوړښتونو څخه بیان کوي. د خزو پوړاندې په محضر کې د اعدام په شمول لس قضیه ثبت شوی. د تعلیمي مرکزونو څخه د نظامی مقاصدو لپاره استفاده په همدې ډول رسنیو ته غوښنه او حتی د ژوند حق په اړه اندېښنې بیان شوی چې خلک په همدې ډول وژل
کیږي.
د دغه راپور د خبرېدو سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو خپل غبرګونونه ښودلي دي. رسنیو ته په لیږلې یوه اعلامیه کې طالب ویان محمد یوسف احمدي ویلي چې دوی د ملکي تلفاتو په اړه خورا حساس دي، نو ځکه دا راپور نیمګړی بولي او ردوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي چې د ملکي تلفاتو شمیره د وسلوالو مخالفینو لخوا په ګڼ میشته ځایونو کې د حملو له امله ده. ولې افغان ځواکونه د خپلو عملیاتو په وخت کې احتیاط کوي؟ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښاغلی امامات وایي چې د جګړې د ښکېلو خواوو په سمه پاملرنه د ملکي تلفاتو مخنیوی کیدی شي او په دې برخه کې باید ټولې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه. د جنوري دیرشمه د آزادي راډیو کلیزه.
دوستانو تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د سولې عالی شوراوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو له لست څخه د حکمتیار د نوم ایستل د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د دغه شورا نیک نیت ثابتوي. اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د بندیزونو له لیست څخه د حکمتیار د نوم لري کول د سولې د ټینګښت لپاره یو ګټور ګام دی او د طالبانو مشرانو ته ډاډ ورکوي چې امریکا او متحدین یې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب کلیمزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او متحدین یې هغه اندېښنو ته چې دوی ته سوله لومړیتوب نه لري ځواب ورکړ او روښانه یې کړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي.
واکان د انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار نوم یاستنه د ملل متحد د سازمان د تور لیست نه د صلح په ډګر کې د افغانانو د لپاره یو لوی او عظیم پرمختګ دی او د ملي حکومت د وحدت تعهد د صلح سره بیانوي. همدارنګه د غربیانو یا د دوی د متحدینو عدم مشکل د صلح د پروسې او په افغانستان کې د امنیت تامین سره ثابت دی.
نوموړی وایي له دغه لیست څخه د ښاغلي حکمتیار د نوم ویستل د طالبانو مشرانو ته پیغام ورکوي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي، ځکه نړیوال له دوی سره ستونزه نه لري. د یو شمیر هیوادونو له مخالفت سره سره د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لیست څخه وویستل شو. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي چې د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ چې د افغانستان یو مخالفه ډله او د افغانستان په جګړو کې ښکېله خوا وه د سولې د خبرو هرکلی کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو زموږ خبرونه پر پڼه هم وکړئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ ساتونکي په قونسلګرۍ کې د افغان جنرال قونسل دریم سکرتر په ډز وژلی دی. پولیس وایي برید کوونکی نیولی او د پیښې انګیزه ظاهرا شخصي دښمنی ښکاري. نور حال برکوال میا خیل راکوي.
د دوشنبه په غرمه د سند په مرکزی ښار کراچۍ کې په کلیفټن سیمه کې د افغانستان په جنرال قونسلګری کې د نن ډزې واوریدل سوې چې تر قونسلګری د باندې پولیسو او رینجر ځواک سم دستي قونسلګری محاصره کړه او د ډزو د مخنیوي په مقصد قونسلګری ته ورننوتل. پولیس چارواکي وایي ډزې د راحت الله په نامه یې وطن کړي چې په افغان قونسلګری کې د امنیت ساتلو لپاره ګمارل سوی وو. وایي د ډزو په نتیجه کې د افغان جنرال قونسل دریم سکرتر محمد زکی وژل سوی دی. د کراچۍ د پولیسو یو مشر آزاد خان رسنوی ته وویل داسې ښکاري چې شخړه د دواړو کسانو ترمنځ د شخصي اختلاف پر سر سوې ده او د ترهګرۍ پیښه نه ده. وایي دغه شخصي ساتونکی پرته له کوم مقاومت نیولی وسله یې ځینې اخیستې او دا مهال د پولیسو په ولکه کې دی او له لومړنیو پلټنو ورته څرګنده سوې چې دغه تن هم افغان طبیعت لرونکی دی. پیښه په افغان قونسلګرۍ کې دننه سوې ده. هلته د قونسلګرۍ خپل یو ساتونکي چې هغه هم افغان دی دننه په دالان کې د افغان قونسل پر دریم دکتر محمد زکی باندې ډزې کړې او وژلی دی. موږ د پیښې له ځایه شواهد راغونډوو. د څارونکو کیمرې ویډیو هم ګورو چې پیښه څنګه سوې ده. هڅه مو وکړه چې په کراچۍ کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره خبرې وکړو او د پیښې اصلي علت څرګند کړو، خو په بیا بیا زنګ ور وهلو هغوی خبرو ته حاضر نه سول. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال هم پر خپل شخصي فیسبوک او ټویټر پاڼه خبر خپور کړی او ویلی دی چې دا پیښه د شخصي شخړې په نتیجه کې سوی او یو جنایي عمل دی. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان ډیپلوماټ په قونسلګرۍ کې دننه وژل کیږي.
و مردل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د نن ډزې سوي او د افغان جنرال قونسل دریم سکرتر وژل سوی دی. د دې پېښې نور جزئیات په نورو خبرونو کې هم واورئ. 4:30 کېدونکو دی رضوان مراد په سټوډیو کې دی د لنډو د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د سند مرکز کراچۍ ښار کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې د افغان قونسلګرۍ یو ډیپلوماټ د خپل ساتونکو لخوا په ډزو وشل شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي د وروستیو اورښتونو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 119 کسان مړه شوي او 90 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې ملکي تلفات تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی غواړي چې له امریکا او برتانیا سره پر ګډه د ایران د توغندیو د وروستي آزموینې پر وړاندې خپل ځواب چمتو کړي. کرملین وایي امریکایي چینل فاکس نیوز باید د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه د دې چینل د خبریالانو د نه منلو وړ تبصرې له امله بخښنه وغواړي. له ولسمشر ټرمپ سره د مرکې پر مهال د فاکس نیوز خبریال پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیه، ایران او روسیې استازي نن د دې هیواد په مرکز استانه کې په سوریه کې د اوربند د څارلو پر میکانیزم خبرې کوي. په دې غونډه کې د اردن او د ملګرو ملتونو استازي هم ګډون لري.
مننه رضوان مراد. او د افغانستان د سپورتي ډګر د نوي پرمختګونو به مو سحر ګل میرزا خبر کړي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د آسیا د باشګاه د پلی آف جام لپاره د شاهیني اسماعیل افغان لوبډلې د بیرته ورتګ د مرحلې تمریناتي سیالۍ دوام لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهیني اسماعیل لوبډلې د بیرته ګرځېدو د مرحلې تمریناتي سیالۍ د تاجکستان د حاصلاتو لوبډلې سره سبا د دوشنبې په ښار کې ترسره کیږي. د شاهیني اسماعیل لوبډلې دغه تمریناتي سیالۍ په داسې حال کې دوام لري چې د تللو په مرحله کې یو د صفر پر وړاندې لماتې سره مخ شوې وه. د افغانستان د کرکټ انکشافي لوبډله له زیمبابوې لوبډلې د څلورو سیالیو تر ګټلو وروسته سبا هیواد ته رسنیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان الف لوبډلې له زیمبابوې الف لوبډلې سره 1554 سیالۍ ترسره کړي چې 15 سیالۍ یې ونشوه ګټلای. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې د ملي لوبډلې سره د نړیوالو سیالیو لپاره چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي د فبروري په 12 زیمبابوې ته ځي. ښاغلی فضلی وویل چې په پام کې ده چې افغان ملي لوبډله 15 ورځنۍ سیالۍ له زیمبابوې ملي لوبډلې سره ترسره کړي. لومړنۍ سیالۍ به د فبروري په 14 ترسره شي. او د تنکیو ځوانانو د سکوهنې ټاکنیزې سیالۍ په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون د همغږۍ مسول وحید الله حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل غوره لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی حمیدی د دغو سیالیو هدف ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو ټاکل یاد کړ. دغه سیالۍ به د رواني اونۍ په وروستیو کې پیل او 8 ورځې به دوام وکړي. ښه وخت.
له سهار کل امیرزیت خبرونه کوم. او مخکې تر دې چې د خبرونه د پای په شیبو کې ورسته یو اونیز پروګرامونه تورسو، یو بل د افغانستان اړوند موضوع لرو. په روزګان ولایت کې تباندې زرو میرمنو ته د کار زمينه برابرې شي. د روزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې یو شمیر خوندو ته باغونه، شنه خونی او د چرګانو فارمونه جوړوي. په دې اړه نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان سیمیز چارواکي وایي اورزګانی میرمنو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې دوی د ښځو لپاره په درې برخو کې پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي چې له همدې لارې د هغوی اقتصادي ستونزې حل کړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په همدې برخه کې د 1500 ښځو لپاره د چرګانو فارمونه جوړوي او د 1300 ښځو لپاره کورنۍ باغچې او یو شمېر شنې خونې جوړوي.
د خوندو دپاره درې پروګرامونه تر په نظر کې نیولي دي چې 1500 ښځو ته موږ باغچۍ خانګي جوړوو. یو سره په زمن کې په هره ولسوالۍ کې موږ درې درې ګرینوزونه جوړوو او یو بل پروګرام لرو 1500 ښځو ته موږ کورني فارمي چرګان ورکوو.
اورزګان د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د مسولینو په وینا ښځې د ناوړه دودونو له امله د کړاوونو ډک ژوند تیروي. له دې سره د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست مسولین هم د ښځو لپاره د کار پیدا کولو یو جدي اړتیا بولي. د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس یغلی رڼا سمې په ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ښځې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابرول بل یوې خوا د تاوتریخوالي په مخنیوي کې ګټور تمام او له بلې خوا به ښځې خپل کورنۍ اقتصاد په خپله پر پښو ودروي.
واقعیت اورزګانی میرمنو لپاره دلته ډیر د کار لپاره ضرورت سته چې د دې لپاره بنیادی کارونه وسی.
په ورته وخت کې هغه ښځې چې کورنۍ باغچې او پرمن ورته جوړیږي خوشاله دي او وایي که زمینه ورته برابره سي نو دوی به هم وکولی سي چې د ورونو په څیر کار وکړي. دوی له دولت څخه د ورته نورو پروژو د پلي کېدو هم غوښتنه کوي.
دوی خو ډېر خوشحاله چې موږ دا زمینه برابره سي چې موږ هم وکولی سو چې د کښت په برخه کې معلومات لاسته راو. ځکه دا یوازې د نارینه وو کار نه دی چې کښت ترسره کړي. په دې کې خویندې هم کولی سي چې حق واخلي او برخه پکښې واخلي.
و خود کولی سو اوس موږ ته ډېر ګټه لري که راسي دلته جوړ سي کار و د زراعت کار و داسې د چرګانو د هر خواسه.
دا یادونه ورده چې د مسولینو په خبره لا اوس هم په اورزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسیدلې دي او د اورزګان ولایتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مخکې تر دې چې خبرمانی پایشی با تاور سو یو نړیوال مطلب هم لرو، د رومانیا صدر اعظم ټینګار کوي چې لخپلې دندې به استعفا ورنکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې پارلمان د استعفا ته اړ ایستلی سي. د رومانیا صدر اعظم که څه هم د فساد پر ضد د مبارزې د هڅو په ترڅ کې خپل هغه فرمان چې ځینې جګپوړي چارواکي د فساد له تحقیقاتو مستثنا کوي فسخه کړ، خو د ده د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه دوام لري. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
سورین ګرینډیانو ټینګار کوي چې د رومانیا د صدر اعظم په توګه ل خپل دندې به استعفا ونه کړي. ګرینډیانو نن د انتن درې په نوم چینل ته وویل دای به خپل دندې ته دوام ورکړي. نوموړی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې پرون یک شنبه د رومانیا خلکو د ده د واکمنۍ پر ضد خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. د رسنیو د اټکل له مخې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 لکه کسان د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره اعتراضونو ته دوام ورکړی، چې له دې ډلې یوازې 2 لکه کسان د زمین بخارست واټونو تراوتلی وو. د رومانیا کابینې نن په یو بیړنۍ غونډه کې هغه لانجمن فرمان لغوه کړ چې له مخې ځینې چارواکي د فساد له تحقیقاتو مستثنا کېدل. د ماریوس په نوم یو اعتراض کوونکی رویټرز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر حکومت اعتبار نشي کولای او ځکه مظاهرو ته دوام ورکوي.
Until we see that retraction written black
تر څو چې پر سپین کاغذ پر تور رنگ په لیکلو تورو د دې فرمان لغوه کېدل ونوینو باور نشو کولای، ځکه موږ پر حکومت خپل اعتبار له لاسه ورکړی دی. موږ به نن د پرون او نورو ورځو په څیر په مظاهرو کې برخه واخلو څو حکومت اډو کړو چې دا قانون فسخه کړي.
صدر اعظم ګرینډیانو له دې یوه ورځ مخکې د خلکو د فشارونو په وړاندې تسلیم شو او ژمنه یې وکړه چې دا فرمان به لغوه کړي څو د رومانیا خلک ونه ویشل شي. په دې فرمان کې چې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، له عدلي تعقیب څخه هغو چارواکو او د پارلمان غړو ته د معافیت ورکولو ژمنه شوې وه چې د فساد قضیې له 40,000 ډالرو لګې دي. په 1989 کال کې د کمونیست رژیم له پرزیدو وروسته دا مظاهرې چې نن یې شپږمه ورځ ده په رومانیا کې د حکومت پر ضد تر ټولو ستر اعتراض شمیرل کیږي.
له احمد تکل څخه مننه. دوستانو ستاسو څخه مننه کوم چې تر دې دمه را سره پاتې سوی. اوس هم د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. دوی اونیز خبرونې لرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګډ پروګرام به اول باروري او ورپسې د انصاف پلاټه کې.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره. خای تاسو هم اوریدلی وی چې په ځینو ځایونو کې کورنۍ په خپل ماشومان واکسین نه کوي. دوی ته داسې ذهنیت ورکول شوی چې په واکسین کې حرام مواد ګډ دي. بیا نو هم غوی چې ماشومان په بیلابیل ناروغیو اخته کیږي. نن لمونږ سره میلمه له دینی اړخه د واکسین په اړه خبرې کوي. میلمه به خپل ځان رو پیژني.
احسان الحق حنفیم په احمد شاه وامینه کې د اول بلاک د جامع جماعت خطیب.
په پیل کې تاسو خپل دغه د پولیو د ناروغي په اړه معلومات راکړي.
پولیو په اصل کې یو مرض ده چې زمونږ استادو په اصطلاح ورته فلج هم ویل کیږي. دا یو مرض ده چې د انسان په وجود باندې په ماشوموالي کې په طفولیت کې ډېرې اغیزې کوي. تر 15 کلنۍ پورې د هغې اغیزې په یو طفل باندې ډېرې زیاتې وي. په همدغه اساس باندې په نړیواله سطحه د دې لپاره په وقایوي شکل باندې یو علاج منځته راغی چې له مختلفو اجزاو څخه جوړ شوی دی، او د دې لپاره چې د فلج یا د پولیو مخه بنده شي په ټولنه کې، په انسانانو کې له هغې نه استفاده کیږي او استعمالیږي. په هغې کې اکثرا د کوم قطرې یا ساس کې د واکسین چې استعمالیږي، په هغې کې انټیبیوتیک دي چې موږ تاسو په دوامدار شکل له مختلفو انټیبیوتیکونو نه په امراضو کې استفاده کوو. دا یو برخه ده. دویمه برخه په هغې کې مالګه ده. دریم په دې کې اوبه دي، او سلورم په دې کې ضعیفه شوي یا وژل شوي میکروبونه دي چې هغه په خپله د نورو میکروبونو د وژنې یا د کمزوري کولو سبب او وسیله ګرځي.
په لرو پرتو سیمو کې ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي، البته ټول واکسین نه ښیي، په خوا کې د پولیو واکسین هم، چې په دې کې داسې مواد دي که چیرې د ماشومانو ته ولګول سي حرام دي. تاسو په دې هکله څه وایي؟
ما چې څومره په دې هکله باندې معلومات کړي دي، تحقیقات مې کړي دي، له طبي ډاکټرانو سره مې په دې باندې مباحثه کړې دي، او د په اجزاو موزان سر تر سوال دی، په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي. زه له هغه هوادوالو نه هیله کوم چې په هر برخه کې دی او د هواد په هر ځای کې دی ژوند کوي، هیله ورڅخه کوم تر سوچ په خپل دی او شی په تمام نه باندې معلومات نه لري، په غیبه نه د حلال او د حرام فتوا ورکول در دوی حق نه دی. داسې فکر کوي چې دا حرام دی، دی لدینه معلومات لري چې په دې کې حرام اجزا استعمالیږي. هغه اجزا چې د پولیو ضد واکسین تر تشکیل شوی یا جوړ شوی دی، دې ته د معلومات شته چې د دې څه شی وخت چې یو چاته په خپل په دې هغله باندې هیڅ ډول معلومات نشته، نو څنګه یو څوک د حرامو خبره کولای شي؟ دا په خپل یو ناپوهتیا ده. بل خبره ده، زموږ په اطرافي سیمو کې یا مجموع د هواد کې زموږ په مقابل کې خلک په مختلفو شکلونو باندې تبلیغات کوي تر سوچ افغانان مایوبه زوریدلی او کړیدلی پاتې شي. په دې کې هیڅ داسې یو شی نشته چې هغه د حرام وي، ځکه دا په اسلامي هوادونو کې اکثرا تشکیلېږي. په انډونیزیا کې تشکیلېږي، هغه اسلامي مملکت دی. اوس په ایران کې جوړیږي، په هندوستان کې جوړیږي. په هندوستان کې چې څوک جوړوي، هغه کوم شرکت چې د کار کوي په هغه کې د مسلمانانو یو داسې نماینده چې هم دارالعلوم لستلې دی، یعنی هم اسلامي علوم لستلې دي د لسانس تر سوي پورې، او هم طب لستلې دی چې هغه هم په دین پويږي او هم په طبابت باندې پويږي، هغه د مسلمانانو د یو نماینده په صفت هلته وجود لري چې دغه پولیو ضد واکسین جوړیږي. نو په دې کې هیڅ د یو شی نشته چې هغه د انسان ته مضر تمام شي.
د تاسو په نظر دغه کوم کسان د خلکو ترمنځ دا ډول خبرې خپروي چې هغه د دوی په زیان وي، لکه همدا د واکسین خبره چې دوی وایي د حرام دی؟
زمونږ په خلاف لکه څنګه چې سیاسي تبلیغات دلته روان دي،
هم د طبابت په برخه کې،
هم دا کارونه روان دي. اوس ګوره، کچیرته دا حرام وي، نو په دغه نور هیوادونو کې چې استعمالیږي هلته ولې حرام نه دي؟ پاکستان زمونږ سره په څنګ کې همسایه هیواد دی، مسلمان دی، نو هلته هم دا استعمالیږي.
همداسې عربستان
کې استعمالیږي، په ایران کې استعمالیږي، قطع نظر دي چې نور دنیا کې که دا حرام وي، نو د انډونیزیا یو اسلامي مملکت دی او په ټول نړۍ کې تر ټولو ډیر کثرت د مسلمانانو په انډونیزیا کې ده، او ډیر ښه علما دي هلته، ډیر ښه نهضتونه دي اسلامي، نو هغې به ډیره پخوا مخه نیولې وه، غږ به پورته کړی وه. دغه تبلیغات چې کیږي د دې لپاره کیږي چې موږ افغانان باید په هر لحاظ باندې کمزوري اوسېږو، وځپل شو، مایوبه شو، کمزوري شو، او بل اخر د ژوند نه هیڅ نوه استفاده ونه کړو، د تل لپاره باید د بل په اوږو باندې پراته اوسېږو.
د تاسو په نظر علما او ته څه کول پکار دي تر څو دغه ډول خبرې چې خلکو منځ کې خپرېږي او اصلا هیڅ اساس نه لري دوی څه وکړي؟
د علماو دنده او د علماو مسولیت تر ټولو د مخه دا ده چې اول به زمونږ دینی عالمان په دغه موضوعاتو باندې ځان پوه کړي او مسلط
شي.
اول باید خپل پوها ولرو، دویم دغه پوها باید مونږ نورو انسانانو ته، هغه څوک چې زمونږ اوریدونکي دي، هغه څوک چې زمونږ مقتدیان دي، هغه څوک چې زمونږ علاقمندان او شیخین دي، زمونږ خبرو ته غوږ نیسي، باید هغې ته په صحیح شکل انتقال کړو. دا د مونږ دنده ده، دا د عالم وظیفه ده. زمونږ دنده یوازې دا نه ده چې خلکو ته بس یوازې کلمه او مونځ او داسې روژه وخیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین ډاکټر و. هغه وایي ما انزل الله هدان الا انزل له شفاء. الله هیڅ یو مرض نه ده پیدا کړی مگر دغه لپاره یې علاج پیدا کړی دی. مرضونه پیدا کیږي، علاجونه یې پیدا کیږي. نو چې مرض شته نو علاج هم شته. دغه طبابت نبوي طب چې موږ تاسو ورته وایو، نو علما مسئول دي چې خلکو ته هغه طبابت انتقال کړي چې کوم د نبی رسول الله خوانه موږ ته راپاتې شوی دی. په ځینو موضوعاتو باندې زموږ علما بحث کوي چې هغه هم د طب یوه برخه ده، ولې په دغه موضوع کې چې صحت زموږ د ژوند تر ټولو مهمه برخه ده، او رسول الله صلی الله اسلام بلکې اسلام چې د حفاظت یو دین دی، د ساتنې یو دین دی، د صحت یو دین دی، د نظافت یو دین دی، د پاکۍ او د طهارت یو دین دی. د نظافت او د پاکۍ او طهارت د دیم دا معنی ده چې میکروبونه، جراثیم باید له منځه ختم شي او تاسو باید صحیح صحت ولرئ، سالم وجودونه ولرئ. ځکه العقل سلیم فی جسم سلیم، سلیم عقل، پوره عقل، سالم عقل په سالم وجودونو کې پروت وي. کله چې وجود ناقص دی نو هغه کې به څنګه سالم عقل پاتې شي؟
هغه کسان چې د خلکو ذهنیتونه سیا ماده کوي چې هغه دوی په پوله بچو باندې واکسین ونه کړی او بلاخره هغه دوی مایوب سي. دغه سي کسان چې یو بل انسان ته تاوان رسوي په اسلام کې څه ډول جزا ورته ټاکل شوی؟
کچیر ته تثبیت شي چې یو څوک دغه سي حرکتونه کوي، شران دی به تعزیر شي، داسې خلک به تهدید شي، اول به توصيه شي، تربیه شي، کنه کیږي د دغه سي خلکو ته قانون په اسلامي نظامونو کې سزا ورکول کیږي، د ابد لپاره بندي کېدل شي، ځکه د خلکو ته ضرر ورکوي. نو موږ مسؤلیت دسه شي لرو؟ یو څوک به موږ ته هر شي وایي، آیا موږ به ومنو؟ موږ به هم الله پاک هر انسان ته عقل ورکړی دی، شعوري ورکړی، هر انسان ته الله پاک منطق ورکړی دی. موږ تاسو مسؤلیت لرو د دې خبرې، ولې د یو چا په تبلیغاتو باندې زه خپل ژوند له لاسه ورکم، ولې زه خپل صحت له لاسه ورکم، ولې زه خپل اولاد له لاسه ورکم؟ الله تبارک وتعالی موږ ته داسې وایي چې قو انفسکم واهلیکم نارا، خپل ځانونه او خپل ماتحت د اور نه مساتئ. صحت ګوره دا د انسان یو مهمه برخه ده. کله چې موږ د اطفالو په حقوق باندې په اسلامي نقطه نظر باندې بحث وکړو، نو د طفل هغه حقوق چې د بلوغ نه وړاندې دي، په هغه کې صحت یو لویه مهمه موضوع ده. په هغه کې اخلاقي تربیه، په هغه کې ایماني تربیه، په هغه کې عملي تربیه، په هغه کې فزیکی تربیه. اوس د ډیرو اجزاو یا د ډیرو شیونو چې مخدرات اسلام حرام کړي دي، ولې حرام دي؟ ځکه مخدرات په صورت عموم کې هغه د انسان صحت ته مضر او خطرناک واقع کیږي، نو ځکه اسلام حرام کړي دي. هغه شی چې په اسلام کې حرام دي، کومه په غیب باندې تحقیق او ریسرچ وکړو تر کومه چې تروسه پوری شوی دی، دغه معنی هم درنه چې هغه انسان ته مضر تمامیږي. بل خبره دا ده چې موږ دلته الحمدلله مسلمان ډاکټران لرو. کله چې ماته یو مسلمان ډاکټر توصیه کوي چې دا دغه مسلک ده، دا دغه وظیفه ده او دا دغه دنده په همدې مورد غزده کړی کړی دی، موږ له دا خبره ته غوږ نه نیسو، د ډاکټر ټولو خبره ته غوږ نیسو، نو زه د اولاد په ارتباط باندې ولې دغه خبره ته غوږ نه نیسم؟ او موږ هیڅکله باید یو چاته داسې مشوره او نظر ورنکو چې هغه د چا لپاره مضر تمامېدلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. خه مسلمان هغه د چې نور مسلمانان د لاس او د ژبې د ضرر نه محفوظ وي. وخت چې موږ په دې خپل ژبه باندې منفي تبلیغات کوو چې هغه د خلکو لپاره د اذیت سبب ګرځېدلی شي، هغه خلکو تاوان رسولی شي، نو دا څنګه مسلمانۍ د ژبې په موږ کې وي او بیا به موږ د اسلام دعوه هم کوو؟
هغه کورنۍ په تیر مور او پلار چې داسې کسانو خبر وغواګ نسی چې ورته وای دغه واکسین کپ بچی باندې ولاګوي د حرام دی، دا خبر مانی مور پلار دوی تخپل تاسو وای.
کله چې دوی د خپل اولادونو په وړاندې به تفاوت پاتې کیږي، به اعتنا پاتې کیږي، به کفایت پاتې کیږي، او دوی اولادونه شل کیږي، فلج کیږي، ګډان کیږي، او هغه بل اخر د ابد لپاره د خلکو د اوګو بار او پند ګرځي، ایا دوی د هغه په وړاندې مسؤل نه دي؟ ایا د دوی وظیفه دا نه ده چې د خپل اولادونو صحیح او سالم وساتي؟ د اولادونو سالمه تربیه په فزیکی او په مانوی لحاظ باندې د والدینو مسؤلیت دی. کچیرته یو پلار او یو مور د خپل اولاد صحیح پالنه ونه کی، صحیح ساتنه او حفاظت ونه کی، دی د پوړاندې باندې مسؤل دی. د بیلګې په ډول باندې د عمر جنو په دور کې یو سړی راغی د خپل زوی نه شکایت وک چې زمې دی زوی وهله مو جنگ را سره وک، د پلار سره حقوق دی؟
بله.
نو هغه تر سوچ امیرالمومنین عمر جنو سره خبرې وکي، هغه ته سزا ووروي. نو غورته چې امیرالمومنین زم د خبرو حق لرم کړي درم، غورته بالکل د خبرو حق لري، خبرې دی وکړه.
زوی ویلی
زوی ورته ویلی ورته ویلی چې ما ته دا وای چې یو زوی څه حق لري په پلار باندې
bale
نو هغه ورته ویلی چې حق دار چې پیدا شي سم نوم ورته کی دي اسلامي زکړه ور باندې وکي او هغه ته حتی تر واده پوره نو ورته ویلی چې ته زما د پلار پختنه وکړې د ما ته نوم څه شي خې ده د په ما سره زکړه کړې دي ایا د ما ته واده کړی دی وخت چې پلار مسولیت لري مور مسولیت لري په ټولنه کې د تجربې لمخې کچیرته یو مور د خپل بچی په ارتباط باندې بے تفاوت پاتې شي او دا ماشوم کله چاړه پلاس کی کله اور پلاس کی کله نغری تر وانی کله د بخاری او چری خوته وړاندې کی ورته ځان وړاندې کوي نو که دا مور بے تفاوت پاتې شي بے کفایت پاتې شي نو دا به خپل زمیر ته ملامت نه وي آیا په ټولنه کې به نور خلک ملامت نه کی هم دغه شکل باندې یو طفل چې نه پويږي دا باید له خلکو نه واوري دا باید خبره ته وګونی سي چې زما دغه اولاد مسولیت زما په غاړه باندې څه شید تنه هغه ته روډي پیدا کول او هغه ته لباس پیدا کول دا کم کمال نه دی بهتره ده چې موږ اولادونه باید سالم وروزو موږ اولادونه باید سالم تربیه کو د هغه په هر برخه باندې باید موږ تاسو غور او فکر وکړو تر څو چې ټولنه ته په هر لحاظ باندې درست انسانان وړاندې کوو تقدیم کړو
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازرکی ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو ریدونکو سلام زه خان محمد سیندیم بیا هم د ازادې راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې مو د غزنی له ولایته د جنتګل په نامه د یو پولیس ستونزې راخسته ده د وای سلور کال د مخه ماین وهله معیوب شوه خو تر اوسه د معلولیت اسناد بشپړ شوه نه دی او په دې موده کې تنخواه هم نه ده اخیسته او دا به هم واوري چې مسؤلین په دې اړه څه وایي پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
ورورستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکې نیولې
مانم جنت ګل غزنی نه ولایت نه تماس تر نیولې
ستا مشکل څه دی
ایما مشکل لا ده په نوځو کې ضابل تروانم د کینارې سره مین انتظار وکړو د سترګو مې بهتر د پیښو تڅې تر د پیښو
ته چې کله زخمی شوې هلته خو به کوم روغتون ته رسولای کنه
زه زخمی سم لغه ډېر انتقال کوم د غزنی ملکي کپتانی ته دغه ته بستر او ملکي کپتانی کې بل دي انتقال کوم د سر بستر کابل ته
په غزنی کې څومره وخت بستر وې
تقریبا یو څلور ورځې د لې بستر او د انتقال کوم کابل د سر بستر ته
هل ته د علاج نه کېده بیا کابل ته انتقال کړې
دلته علاج نه کېدو ډاکټران می سي تا مشکل ډېر ده دلته نه کې چې باید د سر بستر ته بیسو ته ولاړ
200 بستر روختون کې د څومره وخت لپاره بستر وي
یو شپه بستر ته مو بیا د سر بستر کې راتول چې ولاړ ته دا مشکل مریض ډېر غټه ده ته باید ځار ته خارج ملک ته کور ته هندستان ته بل سپور ته باید ځار ته
بیا دې څه وکړه
بیا د ولاړم په کور ته ولاړم بیا تقریبا په کور کې اته عملیات می وکړو هغه ته د بستر ومه تقریبا 22 ورځې په کور کې طالب بستر و
هل ته خپل شخصي مصرف ته لیاوې او که حکومت در سره مرسته وکړه
خپل شخصي ل خپل جب خپل پیسې باندې طالایم
کله چراغ له نو صحت د څنګه
نور صحت می خو خپل سترګو تکلیف نه و خو نور د وجود صحت می او ته آرام سلو
د غسنات چې تا د په خور نه ځان سره راوړه دا خو به د خپل قتی ته وړاندې کړي کنه
اغه مې خپل کیسمبر به تکي ته وړاندې کړې دي مینې ته نیو وړاندې کړې دي
هغه به څه ویل څه فیصله پرې وکړه
یو هغه همکاري لمه تر نه کړې هیڅ همکاري نه ماتر نه کړې
له هندستانه چې راغله د مریضې اسناد کومې شوبې ته وسپارل
د مینې اجبشیر په نامو بیا دې ماته لا راو خو د استاد دغه څوک نه تکاو تر کینې او بل کار کوي تولات د سر بستر کوم وخت اسناد تولات د سر بستر ته د سر بستر کې خپل اسناد نه تکمیل کړو یو غوټه ولې کله چې مقصد دغه سړی دونم په پیسو د مایې په وایدا ټول اعلی چې ټول جابر تر عالم د نور ټول سیما ماشینه پاتې دي کوم ورځ زم ماین ولې انتظار کړل هغه ورځ راځي چې د ما ماشینه پاتې دي دغه شپږ میاشتې دا له دور دورې دی ډاکټر ته دی ماته پیښور کې ډاکټرانه ویل چې باید هندستان ته ولاړ در ترانم ته یو ټول مهینه چې مو په بازار داخلي ته ما ورګي نماز ور کوم چې دولت په ترکه اعلان کوم چې هندستان کې شوړ ته ولادم چې ځان ته دا یو کوم لچا بیا دې ما غږ نه راوړي دل خپل جایداد خپل پټای می ټول خرڅړای دا هیڅ دې ما غږ نه راوړي دل د ډاکټر اسناد به تما تر خپل هغه پټای دې سره راځي وخت نور هیڅ ګرات ما څه کنه کړی
محافظت عامه کې عسكر وی کا افسر وی
نہ مثال سرباز غوندی ولا ما څه ما سب نه
جلب جز دي شوی وغه پروسه د جلب جز به تای کړي و قانوني
قانوني څوکې لرم هر څه ما سره سره ما ټول ټول باندې کړي دي دا تر ټول کارن ما خپل کړي دي په اخیری کې ما ته شاده او مایبین ریاست تور غلې ما زم می ورکه خپل کړي دي دا جلب جز تا ورلم د جلب جز ما کار نه راکول دا تر ټول لاړم آئینی صاحب تا ورلم او تم دې وټړې زستا وکم ما په اولاد دغه کې ما کار کوي سم کې څه ټول ایسم دا آئینی صاحب تر ټول سره راتره وې چې کار ولې نه ورکو دل مشکل نه مو جوړ کو بیا تر څه خبر سره هغه کار دې ما
یو پښتنه بلم درنه کوم ته ویل چې زه په غزنی کې ماین وهلم ته شخصي تللی او که نه کوم قطار و خپلې قطې سره تللی
خپلې قطې سره روانم خپل قومندانان هم راسره دې سره روانم په مالي وظیفې باندې روانم په جیراني وظیفه کې زه ماین وهلم دې سړک بغل ماین وهلم
اوس څه غواړې او ازادي راډیو تاسو سره څه مرسته وکړي
تاسو زما سره دا کومک وکړي لوړو چارواکو سره دا خبر وکړي اتکه ماشونه چې په پاتې وینه دغه کومک لمه سره چا کړی نه دی ډاکټر په اړه کومک را سره کړی نه خارج پر سره لمه سره چا کومک کړی موږ نو څو کو د دې وطن بچانې په دولت کې ځان تبا کړی دا اولاد نه تبا سو ځان نه تبا او برباد سو
استا استا غږ به ورسو د وزارت داخلي مسؤلینو تبا ورسو
راځي ازادي نه ډیره ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنوي چارو وزارت د عامه پولیسو رئیس جنرال حماین عینی سره شریک کړه. جناب جنرال عینی، د غزنی ولایت استاسو د قطعات یو پولیس ټلیفون کړی چې په 2009 کال کې د وظیفې په جریان کې ماین وهلې، مایوب شوی خو تر اوسه د معلولیت اسناد بشپړ شوی نه دي. تاسو به د دستون زاوریدلی وي. هیله ده ووایي چې د ده د اسنادو د نه تکمیلېدو علت څه دی؟
جناب ګل ورور دې سرباز دې پکله باید وایم چې دې مینه ته محافظت عامه کې سرباز وو قراردادي سرباز وو د یو کال د پاره او دې تپی شوی وو لیک کومرستي کورنۍ چارو وزارت دې سره کړی یو د دې په ارایز رسیدګي کړی قوانین داسې صراحت نه لري که چیرې یو افسر یا یو منصوب د پولیس له یو کال نه لږ خدمت کړی وي هغه ته د تقاعد امتیازات ورکړل شي بیا هم دا ورور چې اوا اوس سره د غزنی پلیاره کې چې اوا توده شو د ارادي شي د سره موږ هر مرستې چې زموږ له لاسه راشي د سره کوو
عیني سپتاسې په دې سره کې وضاحت ورکړ هله مندې شته چې مرسته ورسره وشي
اوس خو برفباری د شمې ده د تقاعد مسلې او د دې د تقاعد پرستی په دوه ورځې نه کیږي چې اوا خشو د ارادي شي موږ محافظت عامی سره او د کورنۍ چارو وزارت شاده او معلولین ادارې سره خبرې کوو چې د دې مشکل رسیدګي وشي
سې ډاډ ورکوي چې د جنت ګل ستونزې ته به د حل یو لار پیدا شي
زه نه پوهیږم چې څومره او څنګه د دې سره کومه کیږي لیکن موږ سولتونه ایجادوو چې محافظت عامی سره وغږیږو او نورو ادارو سره
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټکه د دیونه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د هل قانوني لارې ولري لومنګ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00 و
تبیب دارو دا کمزوری